حالا هم صالح محمد صالح در یک برنامه دیگر با شماست.
ډیره مننه ستاسو خاصه تار فروغ تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. په خبرونه کې پروپرونی کې راځي چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. نن د شنبه د مرغومی جدي 28 د جنوري میاشتې 18 په پیل کې اسد الله لودین د افغانستان سیمه نړۍ خبر ناوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه کیږي. د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې له دوو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. او د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate.
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا لا ویلي وو چې غواړو دغه سي وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو یو لست وړاندې کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره غواړي له کابل سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش اموک خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه، ولس سره په ګډ او دوام ورکړي او بمباري ته دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی دی. محمد اشرف غنی پرونۍ غونډه کې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان چارواکو پکې برخه درلوده، د غصب شوو ځمکو د بیرته خلاصولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نور دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوریزه مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې زیمبابوې ته د 214 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یې 144 منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په 28 بالونو یې 148 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 50 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې زیمبابوې ته په 50 اوره مسابقو کې ماته ورکړې وه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته راستنیږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه: د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجبیر هم د تیرې پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و، تر څو هلته له چارواکو سره د ریاض او تهران د لانجې او د تروریزم ضد هغه ایتلاف کې د پاکستان د ګډون په حق له خبرې وکړي چې سعودي عربستان اعلان کړی دی، خو پاکستان د څلور دورسو هیوادونو دغه ایتلاف کې د ګډون کومه خبره نه ده کړې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند دوه دیرس مشکوک غړي وژلي دي. د دغه ګوند شاوخوا دولس کسان د هیواد په ختیځ کې په یووان ولایت کې وژل شوي او د عراق د اردو اعلان وکړ چې شل کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو وویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړمه ورځ په کردمیشته ښار دیار بکر کې وژل شوي دي. د ترکیه اردو وایي له هغې نیټې راهیسې چې په تېرې ډسمبر میاشت کې د کردستان د کارګرانو د ګوند خلاف عملیات پیل شوي، د دوی 438 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو شوو کسانو شمیر 1800 ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی وویل چې د جبهې النصرت درویش جنګیالي او د سوریې د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال ووژل شول چې د روسي هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغه تعمیر کې د جبهې النصرا ډلې چې القاعده شبکې سره ارتباط لري محکمه او یو زندان وو. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول نور 250 کسه هم ووژل شول. په وژل شوو ولسي کسانو کې لږ تر لږه دوه ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. روسیا څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې هوایي بریدونه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجی او وو دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته اورې چې په اسلامآباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. کارپوهان څه وایي؟
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایمو خاوري کې ځای نه لري، مرګ وړو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې روانه جګړه دوی بڼې لري.
دوه ډوله جګړه ده، یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو او ستاسو سمسونه هم درته لولو. په یو مرکه کې اوري چې د زیمبابوي په وړاندې د افغانستان پرونی بریا د کرکټ ملي ټیم کوم مقام ته ورساوه.
په شلوري د سیالۍ کې واټن افغانستان د دې ځل ډېر ښه وځلې دی. د آی سی سی پر رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې شو د 2018 کال پورې.
دیوی مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یو لوی ستونزه څخه ده. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو ازنه د لټه پروگرام هم په دې خبرونه کې ووري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهور ریاست ویل د دې غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل اتساري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د وی تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزایی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډې کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هیلې بخونکې وي. دغه غونډې هیلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو غوڅ یا قاطع نظر ورکول له وخته مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغسې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یوه پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادولو وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
بل خو په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړیدونکو نننۍ غونډه د دې پروسې لپاره مهمه ارزوي. دوی وایي چې شایي د دې غونډې په مرسته پر دولت ضد ډلو فشار راوستل سي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې سر وړخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د خو نتیجو هیله تلې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پرېکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به افغانستان د سولې ځنډل پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تیر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرو تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د خو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپو طاهر خان په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا به د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوي او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېدو. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سره هم دي او طالبانو سره هم دغې ماضي کې دغې اړیکې پاتې شوې دي، دغې غونډې هم شوې دي.
په اسلام آباد کې دغه سر وړخیزه غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ویل کېږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سر وړخیزه غونډه کې ګډون نه لري. طاهر خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې غونډې په اړه به د طالبانو غبرګون سوي او آیا دا غونډه به پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او له ورانکاریو لاس واخلي وایي
طالبانو باندې فشار زما په نظر باندې به زیاتېږي، ځکه چې طالبان یو وړخت په خپله باندې هم د سیاسي عمل خبره کوي. د هغې چې کوم مرکشیان دي هغه دا وخت په قطر کې موجود دي او بل د افغانستان نه پاکستان نه دوه چې کومې غوښتنې په ماضي کې پاتې شوي دي، نو یو خو دا ده چې طالبان د خبرو میز ته راولي. افغانستان د
دامه که چه ده طالبان ده خبرو میست نرازی نو بیا ده آغی ده پاکستان ده غختن را چه ده آغی پزید بنده دامون واقعی با طالبانو بنده فریشار هم دسه احتمال شتا زیاد شی او ده بروستو کتیشی چه اوز ده ده اسلام آباد غنده پده که سمخه ترازی ده افغانستان حکومت سرا سه استراتژی ده امریکا سده تیار ده چین با کسم رول ده کولی شی ده پاکستان با کسم رول وی او بیا طالبان با هم اغیر تبیا خپل غبرگون خی چه اغا سوکی
د یادونه وردا چې افغان چارواکي هم په اسلام آباد کې د غونډې ته خوشبینه ښکاری وایي چې دا به د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کول دي چې په بنیادی همدا څلور طرفه خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داعش ډله د هیواد په خاوره کې ځای نه لري او مرګ یې غواړي. ښاغلی غنی پرون د ننګرهار ولایت د سفر پر مهال امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. شاه محمود سینواری له جلال آباد ته راپور لري.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو پکې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش امو خاوری که زای نلری مرگ وارو امشتانک زای سب امت مر سب پا دی برخی که دیر کارو نکریدی زور نمان نکو اما اوس پا تینگ لاس وزیری سب عملیاتونه ده ترتیب که ولستر پا گد او دوام برکی او بمباری تا با دوام برکی.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاص کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم. لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. که توانې نه لرې جنرال د افغانستان جک سماته ووایه چې نه یې سم کوی.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی رالیږي او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچې مقرر سوي تشخیص سي او لرې سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا څو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته اړولې او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې په ادارو کې به بسره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والیانو هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیت قمندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې نه د دوی د ګرفتارۍ امر واخله. نو دده نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. انشاءالله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي.
په دې هیله چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي لکه والي د ننګرهار د امنیت قمندان د پولیسو اردو قمندان دوی باید د دغه ولسمشر همدغه هدایت د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي نه نور دوی څه غواړي. یعنې دوی ته په کار دا ده چې نور د ولسمشر هر خبره یعنې هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکو غصب سره اړیکه باندې کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي
کتونکو وای کچیرې ولسمشر ولسونو سره کړې ژمنې عملي کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند د امنیت جاج اخیستلو په نوم دغه ولایت ته راغلو هیئتونو نمایشي کارونه کړي دي. تفصیل د الیاس دی راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یکشنبه پورت په یوه خبرې ناسته کې وویل نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاغو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل وویل که چیرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سقوط باعث به شي. کریم اتل د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسیم.
یوازینی ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیری لري هغه د مرکزی حکومت نه توجه ده. تر څو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نکړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاصې نکړي، هوایي قطعات ورته چته نکړي او هوایي ځواکونه همکاري ونکړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزي حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبري ده. که څه هم دا لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خونړیو بریدونو لاس پوره کوي او تر ډېره د سیمو په سکوت هم بریالي شوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاه ته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغه چې د هلمند څخه بهر تصور کیږي ډېر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوې نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره شوي.
که چیرې حالت داسې نه دي روان وي، داسې نه دي ولس تک بلې یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ورځي یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګېږي، معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه وسي. کوم لوړ پوړي چارواکي چې هلمند ته راغلي دي هغه صرف صرف تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کوم عمل چې دوی راغلي دي، کوم اقدامات نه دي شوي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې خزافه کې چې بابا جی د شاک څلګم او زاده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دا په دې څو دوه میاشتو کې یا په دوه نیم میاشتو کې څو غاښته لوړ پوړي شګواکي هلمند ته راغله، خو یو دا اوزایم تاسو پیانا کړو.
ولایتي شورا په خپل دې خبرې ناسته کې د وسلوالو پوځ پر هغه مسؤلینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند ته رالېږل شوي دي او په معلوم تغییر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د ناامنیو لاملونه د وسلوالو پوځ د مسؤلینو ناسمه رهبري، د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانیستې پوله، د نشي توکو د قاچاقبرنیو فعالیتونه او موجوده کمزوري حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیسو ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله امنیت ته زیان رسېدلی دی.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سیکا کې هم بدون شکه مثبت تغییرات راغلي. پاکستان ته تاسو پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
هو سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورسپانو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلی چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورسپانه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیزې غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورسپانې په حواله دغه ډله له 15 کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز ورسپانې هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمي ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره په دې پروسه کې د شوزو ګډون ضروری دی. ورسپانې د لیکنې په دوام د اسلامي له قوله لیکلي، افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبرېدونکي ورسپانې دی هندو بیا څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي، دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي، په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې دي. دی هندو ورسپانې لیکي، افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو، زیات کسان په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي، په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیات مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د راپور خپرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکارۍ له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکارۍ له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په څلورو میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې اواری ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار زکریا بارکزی وایي چې پخوا تر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاري تر نامنی هم لوی ګواښ ګڼل کیږي.
این نظر سنجی ما نشان می‌دهد که فقر و بیکاری در سر
زموج ده چلنه شی چی بیوزلی و بیکاری در افغان ځوانانو په وړاندې د ستونزو په سر کې ده. اول بلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشټوالی چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي پر چلنو او حکومت د دوی باور کم رنګ کړی دی.
مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هېواد کې بیکاري زیاته کړې ده. په دې اړه ویل کېږي چې پروان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړي چې د یوه هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هیوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کېږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. پخوا تر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هېواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو اواری ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به یې بې تفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هیواد د چارو د ښوالي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي، له هیواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هیواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نور محمد حقیار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې په نتیجه کې که وسلوال طالبان بیا د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي دا به لوی پرمختګ وي. حبیب الرحمن هلمندوال لیکلي، افغان دولت باید نور د پاکستان په خبرو باور ونه کړي ځکه دغه هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه چلند نه کوي. ډاکټر محمد ولی قلمیار لیکلي که د هلمند ځوانانو ته کار پیدا سي له وسلوالو څخه به یې مخه راوګرځول سي. احسان الله بارک بیا لولس مشر محمد اشرف غنی څخه هیله کړی چې د هلمند ولایت د امنیتی وضعیت د سیړلو لپاره دغه ولایت سفر وکړي. ایار محمد تحریک لیکلی چې افغانان نور له جنگ ستړي او د سولې په ارمان دي. سمیع الله حلمي تندر هم له پکتیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. له هلمند محمد قاسم ځواک لیکلی د هلمند ولایت وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د مرکزي دولت نه پاملرنه به دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ کړي. سمیع الله باریکزی په خپل پیغام کې له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د بریا له کبله هوایي ډزې ونه کړي چې خلکو ته ځاني زیان اړوي. نیاز محمد له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي د کابل کندهار پر لویه لار یوه ډله وسلوال چې ځانونه د داعش ډلې غړي معرفي کوي مسافر کښته کوي. حکومت باید د دې ستونزې حل ته یوه چاره وسنجوي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین ناوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل په اړه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې بیرته هیواد ته راستنیږي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلي دي. او د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر 1 ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. افغان ټیم نن غرمه مهال کابل ته ستنیږي. د کرکټ ملي ټیم پرون له زمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري دویمه شل اوره نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. په داسې حال کې چې په شارجه کې د افغان ټیم مینهوالو د افغانستان بریا لمانځله. سلطان محمد ور د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه وکړه او په سر کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورسوه.
په شلوري د سیالیو کې واقعا افغانستان د ډیزل ډیر ښه وځلېدی. د آی سی سی پر رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې شو د 2018 کال پورې. او کچیر ته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندستان هلته هم یو دو فل ممبر تمات ورکو او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو. یعنی اتم مقام باخو او په 500 د سیالیو کې هم د 2018 کال پورې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو. په دې کې کتا چې وګورو یوه ګټه خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمنانو کې ټی 20 کې اتم مقام د فار شهزاد محمدي چې د دنیا په سطح ټاپ بیټسمنان راله هغه کراله.
راتلونکي نورې لوبې هم چا سره دي او کله به وي؟
راتلونکي لوبې مو بنگلاديش سره دي. آسیایي جام ته به ان شاء الله کوالیفای راوند دي او داغه د آسیایي جام نو وروسته به بیا خیره سره هندستان ته د مارچ پاتم او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک.
په لوبه کې په وروستي او برخو کې نوې لوبغاړي داخل سول دي افغانستان ټیم ته. لدینا ریتا هدف څو یو خو راشد خان او څنګه په دی ورستی لوب کې هم یو بل لوبغاړی هم هغه داخل سو هغه هم خو وزلی ده. یعنی تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړی داخل کړي ټیم تک څنګه؟
بالکل. د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې نو ځوانانو ته چانس ورکړو. او خصوصا په دار روانو لوب کې تاسو ولیدل چې نوی ځوانان څومره ښه درېدلي. اما موږ هغه په خاني لوبغاړی په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوګار دی. ما کوشش وکړم چې څنګه کولای شي هغه ځوانان ته چې ښه استعداد لري هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې جام کې ځای ونډه واخلي.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له شارجې څخه آزادی رادیو ته معلومات ورکول. د ورکو ازنه د لټه پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د پاووز مشر او دغه هواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د غواښ پېښودو په صورت کې د دغه هواد تر څنګ ولړوي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځنی رسمي سفر پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. دا په تیرو 15 ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپړو چارواکو دویم سفر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اوومه نېټه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل سیف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلي راحیل شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې وایي تر څنګ ولاړ وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکوښو عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ په کومې شمیرې چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې تلیفون وکړئ. په هغو پیغامونو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او مکمل نه دي، یعنی په دې معنی چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوی عزیز نوم نه وي او هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله کوم چې متی ولا نومیږي معلومات لري. ډېر به مونه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نومې متی ولاده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نقیب الله ده، د کندهار د شاولیکو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی ولا په نامه د روزګان ولایت چې دار چا خپل کړی ما ته دغه شمیره تماس دی چې د پلانم د سوات شي 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0 یو وار بیا د خپل شمیره 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو موږ غواړو ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته لګیلې دي، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی دوستان او عزیزان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه لیلمن ولات نوی ولسوالی ته ماجیکی خبره کوم. ما ورود مولا نمیږي، زیات کم 15 کاله یا 10 کاله عمر لري. پرو وړم کا تللی دا یو کال شپږ میاشت کیږي د کور څخه تللی دی. دا پیغام د ازادي راډیو د پرېږدم خدای یو شي، د ازادي راډیو ما پیغام نشي کی کدی په خپل ځما راغاوي یا بل مسلمان ورور ته دی معلومه. ما دې په دغه شمیره زنګ راوي 0 و 0 و 15 15 10. شماره یو پلا بیا وایم 0 و 0 و 15 15 10. دا زما د ټلیفون شمیره ده، کدی په خپل ځما راغا او ریکارډ ته دی راسي او یا بل مسلمان ته د دې په حق له معلومات ما ته دې زنګ وي خپل شرینی دی واخی زم دې راوشي. خدای دې وکړي ازادي راډیو ما پیغام نشل کی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بوخر پر لویه لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورک که چېرې معلومات لري یا د ژوند او استعمال ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 و 0 و 0 و 0 و 0. وسلام به احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوسي وازیدانو د خبرونه لرواله ته. زه عبید الله رحنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پریږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد د صدر محمد زوی، تقریبا 2.5 کاله کیږي چې دا کور را درک شوی دی. کچیری د زما څنګه اوري د ازادي راډیو للارې د کوڅو ایزانو پروګرام اوري، نو زما سره دی پر دغه شمیره باندې اړیکه ونی کې 0 و 0 3 4 9 9 4. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 و 0 3 4 9 9 4. په دې هله چې ازادي راډیو ترڅنګ ناست یو زما اعلان او زما आवाज واوري. نور د ازادي راډیو څخه ډیر مننه چې د هیوادوال لپاره یاده چې یو شایسته خو زده پوری خبرونه جوړه کړې ده. تل دی وی ازادي راډیو تخلای په واسه.
بلې السلام علیکم، زه غوالی ام د هلمند ولایت د باباجی د سیمې څخه سره په تماس کې یم. زموږ یو ګونګې ورور د نادرکه سوي دی یو کال کېږي ار مسلمان ورکه په هره معلومات لري په ژبه ګونګې دی. زموږ سره دی په دوه شمیره تماس ونیسي، په غوږو کوم دی زموږ سره دی په دوه شمیره تماس ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
سلامونه اونیک هله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او په ځانګړي توګه د ورکشوي او عزیزانو د برنامه چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان هم د کابل نه اړیکه نیولې. زما د عامه زوی د اشکالان محمد یاسین د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ د الکخیلو د کلي اوسیدونکی چې تقریبا دوه کاله کېږي چې د ایران په لاره ورک شوی دی. کچیرې دی خپل زما غږ اوري او یا بل څوک یې د ده په اړه معلومات ولري هیله دې وکړي په دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 1 4 1 6. دویمه شمېره ده 0 5 4 9 1 5 6. دریمه شمېره ده
صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک شمیره بیا تکرارم صفر و اویا پینزه سلویخ دیار لاس یو سلو شپارس دویمه شمیره صفر و اویا شپک نوی و لاس پینزه سو شپک بیش دریمه شمیره صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک
سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محب الله محبت یم، له ګرمچیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګل په نامه دی. دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چاته معلومات وي یا هم چا لیدلی وي نو په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0015 403 439. ټلیفون شمېره ځلې بیا هم وایم 0015 403 449. نور موخ نه نسما، خدای پامان.
السلام علیکم، زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تیسره په تماس کې اندره شګه د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبد الغفار زلمی نومیږي درلوشت کیږي چې له کور را لره کڅه وي دي. غفار زلمی د لویجی اوسیدونکي دي. زما د کاکا زوی دي، پلار نوم یې عبید الله دي. د کاکاګان نومانه مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدیر خان دی. د ماماګانو نومانه عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومانه غمی او زړګی دی. هر ورور هر افغان د دا په باره کې اوال لري یا لیدلی دغه ظلمی مشتري په دغه شمېرې باندې تماس نیسي. 100,000 افغانۍ شیرني ورکو. دا ظلمی ځوان چې دی نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ورېښتان یې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د تلیفون شمیره تیسا سپر آویا دو چلویش و چلویش و سویه واتیا او سپر آویا اتاتیا یو آویا نسو یویش. شمیره د تلیفون شمیره بیا تکرارم سپر آویا دو چلویش و چلویش و سویه واتیا او سپر آویا اتاتیا یو آویا نسو یویش. هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډېر ښه رادیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوریې زوی دی، د جمعه په نامه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه، او د خیر سره چې دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. 12-13 کاله کېږي یو خپل پیدا شو او بیا دغه د پرتلواړې ورکتیا کته زما ځاغه اوري و دغه شمیرې ته چې ژوند و هي د خپل شمیرې بیان کما 0 و 0 8 3 3 1 15 بیا به یو ار بیا خپل شمیرې بیان کما 0 و 0 8 3 3 1 15 آر چاته معلومات په دغه شمیره دی و ما ته زنګ ووسی. السلام علیکم.
موږ دا مشکل لرو چې یو شنی مورت دی د 15 کالو دی. مرالی شاغا نوم دی، په ځان هغه مشهوره دی. د کندهار اوسېدونکی دی. 15 ولسوالۍ د زلخان د کلي دی. دا 3 کاله کېږي چې د مرګو د ژوند درکې نه دی معلوم. او دا زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا یو څلویښت څلور څلویښت نسو پنځه اتیا سپر اویا یو څلویښت څلور څلویښت نسو پنځه اتیا.
السلام علیکم. بسم الله، ما د کندز ولایت نه تاسو سره په اړیکه یم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې 15 کاله کېږي نظره کده. که هر چاته پته معلومه وي او یاد نو حال لري نو په دې شمېره ما سره اړیکې ونیسي. 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
سلام. زه ګل احمد د هلمند له تعالی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شاه احمد سلامه دی دغه یو کال و دوه میاشتې کېږي چې د کورنه درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله زما زه غاورې دی چې دی جګ نری ځوان دی.
پر دارستا ورز باندې اٹاپ دی د دې د حجنج بلاک ازید د محمد اشرف کا لسی دی د مشرور نوم د غوسه د بل ورنوم محمد رسول دی کچیری دای په خپل از ما غوري ماته دی په دغه شمیره زنګ کوی څه پروا څه پروا یو سپار ات دوا څه پر دریا ما راي خپل دا تکرارو څه پروا څه پروا یو سپار ات دوا څه پر دریا زما پیغام باید د ازادي شو د ورکشو اجدانو په پرګرام کې سب جی و سلام بل السلام علیکم زګ محمد يم د جلاد بادغست ولایت او شیدن کا ازمائی وقت سرگل پر نامت چورت لئی تنجل اسکال ہے کس کار چاہتا معلومات پر دو شمار رزنگ کوئی سپر اویا شل ندیش بسو پینز بیعت کرو سپر اویا شل ندیش بسو پینز دختی بامان خدا پیس
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رسل تر سلام ازمائی و د نکز وی دی د عزت په نامه دی تقریبا ول سلاش ول سلاش کیږي چې ورکړي د راکې چاته نه معلوم که هر چا سره دا معلومات مرته دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي سپر و سپر درې درې د سپر د پټو څنګه دوا اته د ټلیفون نمبر یې واګیا وای سپر و سپر درې درې سپر پنده دوا اته
الو السلام علیکم صاحب بخیر د ځای د ډیر ډیر ټول انکاران د سلام نوم کیږي بعد سلام ما ورور دی د نن ولایت څخه سره په تماس کې ما ورور دی نه درته سره صاحب دوم کال دی چې رحمت میز ارڅ د تاکر معلومات لري په دې سره د نن څنګه د په دې کې پر دې چې د کلور او خپل سره سره څه کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن مال کنڑنا زما ترزی چې حساب نیمه ده ډیر وخوشو چې نظر راکښو ده که زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د ازما غوړي نو په دې شمیره د مسره اړیکه ونیسي صفر واو یا سل یو پندوس دروي شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر واو یا سل یو پندوس دولوي السلام علیکم
آزادی رادیو ته ما پیغام دی د روزګان ولایت د ګراوت ورسوالۍ څخه راځي کوم زما زوی عارف خان دا یو کار کیږي چې په ویش کې ورخصوي دي په ویش کې ورخصوي دي ا ما د ټلیفون شماره دا غدا چې پر و یا پر اته فاز څلور نه نه فاز پنځه دا
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه دی ورکال ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږم چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخل کور وتل او به درک شوی دا زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني باز نه ښه دی تر میانه قد لري سرګې تقریبا شنه او د خپل اسمنځنۍ وته مخکې زخم شوی به تکه غرو ورسوي دا کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځان دی علامه اوري چې مانمي ضروري لمخې د کلان د شمارو اړې کې ټینګ شي خپل لري لا کاپانې جایزه ده نه دا اړې کوم لري دي پر وسته او پنځاویا دراویا پیر پیر خپل شمار ده چې پر وسته او یو اتیا پنځه سو ډېر د خدای په امان
السلام علیکم زه لالی د موزیر خونځی د فرا ولایت بلبلد دولس واری د ګنجابات کې څه خبرې کوم زما ورور شه د باندې نومې چې د دولس کال کې سینا درک څه وای دی که هر څه د معلومات یا درک لري یا کوم معلومات لري مهرباني دی وکړئ ماته دې په دغه شمیره زنګ ووي او بیا دا تقریبا درې میاشتې مخکې چې ماته زنګ ووي ماته اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل درم شپخالي کې ورې دی خوش شوی او ورې وو خو بیا هم د خاص معلومات یې غنډ درلودې چې من خاص نتیجه ماته را نه کړ نو خواهش مې دا چې هر څوک دا چل درم هسپتال سره معلومات لري یا د رسېل لري یا د راک لري مهرباني دی وکړي په دغه شمیره دې ماته زنګ ووي د ټلیفون شمیره دا دی 0005 یو سل یو تدویش نسو وشپیتا
خان دی مشهور په محمد شاه داود الفتار داود الفتار زوی دا کا کال کیږي ته نه یې د کندهار د ولایت څخه خبره کوي دی هر څوک په معلومات لري له ملتړي په دغه شورا ته ماسونی په پرایا اته سلوش په څه نه سو درته دی هر څوک په اړه معلومات لري له ملتړي په دغه شورا ته ماسونی
ما نن سمې ولادي د کندهار ولایت د دندل سوالي د نقا د کتاب په غرند د دې زما تازه ته رحمان لې د ګلم کار لې د لختر په ومو تل دې د پیش کال دې پروژه په کندهار ولایت کې راته نو په اړه څو خپل مات لري ماته په داس نه راځنګ وي سي په اړه واڅ نه نیوي سي په اړه واڅ نیوي دې نیوي په اړه واڅ نیوي نو سعودي می سي په اړه و چا نیوین نو سعودي.
السلام علیکم. نو نو حاجی مجاور دیگه حاجی مجاور او سوالیه ولای کا کافی ساو سوالیه اله سي زغه پیغام لرم ضروره. نو یا است نو زوی تریش په ګو کال کې جیل لا ده کې شو دی کته دې په دې ځای شو بار دې زنګ وی سفر هفته دا شستجار
نو سلام السلام علیکم زه زیارمل د پکتیا ولایت د خپل سوالي د ورابې نکړې کېدم کوم ما یو د اساس زوی د پنرمز نامه د شیر محمد سروان زوی دی تقریبا 13 کال کې شورک سي سلیش 13 کال عمر لري کڅات د ټول عالم ماسری یا د دې د ما جوړ نو ماته د دې سره باندې تلیفون وکړي یا که چا پیدا کړی یو څه قوانی غور کوو یو څه قوانی بخښي ورکوو زما د ټلیفون نمبر دا دی د سیو نمبر 02-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-202-
اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
تاریخ من جانان یا وانا خان چم خوگیگی یوازی زنیم چه I'm forgetting.